افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفر کرندکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب بل نور همکارانو سره په ګډه خپل هڅو ته دوام ورکړي. میرمن ډکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویس د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې او ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جان مارک پامرشم او د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بی پورس په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی او له دې وروسته به د بهرنیو چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو د استازولۍ د مشر کرن ډکر د ځانګړي استازي رینا امیری او د سفیر جان مارک پامرشم لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم له دوحې څخه فعالیت کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبريال حکمت آرین نیول غچا اخیستونکو اقدام او د نړیوالو بشري حقوقو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړ پټکار کې بللې دي. د سازمان نن پنځمه په خپل ایکس پاڼه خوني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او آرین او نور کسان چې د سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشی کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې جبري تری تم کېدل په خپل سر نیونه شکنجه او د هغو کسانو په وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نور ناوړه چلندونه پای ته ورسوي. د راپورونو له مخې جاوید کوهستاني تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د کابل د سرای شمالي له سیمې ورک شو او د خوشحال راډیو مسؤول مدیر حکمت آرین په دې وروسته کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د ماسکو د فارمات په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمه ییزې ښکېلتیا د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د موسکو فارمات شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په موسکو کې جوړه شي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه ښکېلتیا به پر سیاسي اقتصادي د تروریزم ضد او د مخدره موادو پر هڅو راټولې وي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقی سره به هم نوموړی خبرې وکړي. که څه هم د دې غونډې هیڅ یوه برخوال هیواد لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو اړیکې ورسره ټینګې کړې دي. د موسکو فارمات چې په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی ګډونوالي د افغانستان اړوند ګډو مسایلو په اړه بحث او خبرې کوي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل یو هوایی حمله لکتر لګه شپکتنه وژلې دي. د لبنان روغتیا وزارت ویلي دغه بری تېر شپه په یوه هستوګنیزه ودانۍ شوی دی. دغه بری داسې مهال شوی چې بیلابیلو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له لبنان څخه ووزي. په بیروت کې دغه هوایی برید وروسته تر هغې شوی چې اسرائیل وویل اته سرتېری د لبنان په جنوب کې چیرې چې دوی د حزب الله په ضد ځمکنۍ جګړه پیل کړې وژل شوي دي. امریکا د حزب الله ډله چې په ایران له ملاتړه برخمنه ده د ترهګرو ډلو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د منځني ختیځ پر شخړو د بحث لپاره بیړنۍ غونډه هم جوړه کړې وه. او د اوکراین د پلازمینه کیف د پوځي چارو د ادارې مشر سره ام پوپکو وایي د هیواد هوایي مدافع ځواکونو نن پنجشنبه سهار وختي د روسیې شاوخوا 15 بی پیلوټ الوتکې د دې ښار پر سر راغورځولې دي. پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلي چې دغه برید په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ دی د ویشتل شویو بی پیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینه د سنیانسکي پر سیمه را پریوتی خو ځاني او مالی زیان نه دی پیښ کړی. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګ ویلي چې د روسیې یو شمیر بی پیلوټ الوتکه په چرنهف، پولتاوا، چرکاسی، سومیا او وینیتسیا کې هم راغورځول شوې دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین یو سلو دروشت بی پیلوټ الوتکه د بلګوروت، ورونژ، کورسک او بریانسک سیمو کې راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د الوتکو ډیری یعنی درې اوی د بلګوروت پر سر راغورځول شوې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
زما نظر داده ده چه ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ستاسو پروگرام ته مو زه فریده سیال د اتای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. په منځني ختیځ کې له شخړو وروسته چې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه ونښته، پرون ایران پر اسرایلو توغندیز بریدونه وکړل. دغه توغندیز بریدونه پرون ترسره شول، خو په ایران کې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې هلته دیره دي او یا په دې وروستیو کې ورځي، په دغې کډوالو د دغې بریدونو اغېز څه دی؟ دوی څومره په اندېښنه کې دي او څومره ورخطا دی چې دغه جګړه که ونښلي په دغې خلکو به یې اغېز څه وي؟ له دې سربیره څومره د دې احتمال شته چې افغان کډوال له ایرانه په دغې جګړه کې وشړل شي یا خپله کډوال وغواړي بیرته افغانستان ته راستنه شي؟ په بېلابېلو برخو به یې نن په پروګرام کې خبرې اترې ولرو. له ایرانه راسره افغان کډوال چې هلته اوس دوی ژوند کوي، دوی به راسره په پروګرام کې وصل شي. د دوی نه به واورو چې په ایران کې افغان کډوال د دغې بریدونو وروسته په څه وضعیت کې دي، وایا دوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي او کنه، نور امنیتي خطرونه ورته څومره مخ دي، او د ایرانیانو برخورد ورسره په دې وروستیو کې څنګه دی. د دې تر څنګ په سیاسي ابعادو به هم خبرې وکړو چې دغه جګړه چې نښتې ده پر افغانستان به یې اغېز څه وي، په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې میشت دي په دوی به څومره اغېز ولري. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي، د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر له ایران راسره، کډوال بهادر احمدی او همدارنګ په ایران کې بل میشت افغان کډوال حکیم توخی. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته اتمر صاحب سره وصل وی، اتمر صاحب ته په پیل کې ورشو. اتمر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایست دغه شخړې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي او پرون ایران هم برید وکړ، سفارتونه هم تړل شوې دي، افغان کډوال یو څه اندېښمن کړي دي، د دغه بریدونو د اغیز په اړه کړه وایس په افغان کډوالو به څه اغیز وکړي؟
مننه تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون را په دې خوا دغه جګړه تقریبا په مستقیمه توګه شروع شوی او کېدای شي دغه جګړه نور هم وغځېږي، ځکه چې دغه اسرائیلیان او ایرانیان دوی دغسې په موضع کې دي چې د یو خوانه هم موږ د چې داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی به جګړه ودروي. یا دا چې ملګري ملتونه د امنیت شورا یا د سیمې هیوادونه یو قطعي ګام په دغه برخه کې پورته کړي، صرف یوازې دوی تر دې حده پورې قانع دي چې باید دغه جګړه دې پراخ نه شي، یعنی نورو هیوادونو ته دې ونه غځېږي. په هر صورت دلته د لویو قدرتونو رول ډېر مهم دی، هغه چې روس دی، چې امریکا، چین، اروپایي هیوادونه دي. تر اوسه پورې د دوی غږ نه دی پورته شوی، لیکن امریکا خپل پلویتوب د ایران نه په ډاګه کړه او ویلې چې زموږ قوتونه حاضر دي چې ایران سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، وبخښي، اسرائیل سره مرسته وکړي. او په همدغه ترتیب فرانسه او آلمان هم دوی د دې جګړې د پراخېدو تشویشونه وکړل. په هر صورت سره د دې چې دغه جګړه اوس پیل شوه په سیمه کې، نو د دې نه مخکې هم ایرانی چارواکو افغان مهاجرین دې ته مجبورول چې په ورځ کې زر یا نیم زر کسان دوی ونیسي او د په زوره اخراج شي دوی، حتی تر دې حده پورې چې په ننبایګانو کې د دوی دپاره ډوډۍ قطع شو. او نور زایون کی دو دید پارا دی کار زمینہ لمائن زلان یعنی دا فشارون او راستر بلے پا افغانی مانجرین باند پی ایران کی راغلل دا رقم اوس پی ایران کی اغکم افغانان چوسی گی ترشپاک میلیون پوری هم رسی گی زکر چه پا دی دری ورستی کلون کی او تی دا دیر اغا افغانان چی دوی با هر تا دی مهاجرت دی پارا مجبور شوی و دوی ایران تا مخه کرده نسبت دینه چی بخوا پاکستان تا تا
گاسانده اتمرسه بوز دقا وضعیه چی رمانستا شوی دی ایران یو دول مستقیم یا غیر مستقیم پا جگره که خکیل دی لیسرائیل و سرم فکر کوئی چی دا با دی کدوالو نا دی ایران دی حکمت مخواروی یا کلا با موزیت پا افغان کدوالو بانده تنگ شی؟
نه ایرانیان دغه وضعیت ته ګوري زه داس فکر کوم چې اوس د پاره دوی داسې زر خپل تصمیم نه بدلوي لیکن دوه مسله دلته موجوده یو دا چې که دغه جګړه وغځېږي دوی منابعو ته ضرورت لري په هر صورت یو کېدای شي دوی د افغانانو ځینې د مهاجرانو ځینې استفاده وکړي بل دا چې د دوی خپله منابع دي چې دغه منابع به بیا که مثلا اسرائیل لکه څنګه چې اوس نن په رسنیو کې ما واورېده چې اسرائیل په دې لټه کې دی چې د دې بیګاني بریدونو ځواب دوی ډیر جدی ورکی او دوی کیدای شي چې د ایران انرژي منابع په نخه کې د تیلو ذخایر او د تیلو او د ګازو منابع دوی په نخه کې په دغه صورت کې بیا ایران خپله د کمبود د انرژي سره مخامخ کیږي او دا شپږ میلیونه ایرانیانو باندې بوج شینو په صورت کې بیا دوی کولی شي دغه فشار په افغانانو باندې ډیر کړي چې دوی د ایران نه وویستل شي که نه که دغه جګړه دوام ومومي انساني او بشري منابعو ته د دوی ضرورت شو بیا دوی کیدای شي چې افغاني مهاجرانه دوی استفاده وکړي.
مننه کوروادان تاسې ته به بیرته راشم. اتمر صاحب حکیم توخی را سره د ایران نه وصل دی. توخی صاحب تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته ووایاست چې د دغې بریدونو نه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده؟
اول سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو اورېدونکو لیدونکو او کارکوونکو ته. د ایران وضعیت خو فعلا نورمال ده، دلته کوم تغییر تر اوسه نه ده کړی. فعلاً موږ هغه په آرام بنګال کې ژوند ورته کوو، نه تر اوسه پورې دې مشکل موږ ته پېښ شوی ده، نه تر اوسه چا څه ویلي دي چې څه پلان یې نیول شوی ده. نو تر اوسه دغه بنګال د فعلاً دوی به د هغه په خوشحالۍ کې دي، د المات یې کړې ده، دغه خوشحالۍ سره د روکۍ علمان دي.
توخی صاحب تاسې چې په کوم ښار کې یاست، هلته هم دغه بریدونو نه وروسته ایرانیان راوتي وو خوشحالۍ کولې او دغه بریدونه لمانځل؟
او دلته هم دا وتلي ولو، د شپې راوتلي ولو، بریدونه یې لمانځل. موږ دلته په دغه کې یو، په تهران ښار کې یو، د توغندي سې ورشاټ کړي وو د اسرائیل و طرف ته. بس نو دلته دا توغندي د تهران پر آسمان سې تېرېدلو، دلته هم خلکو خپلې خوشحالۍ کولې، لمانځل یې.
توخی صاحب یوازې ایرانیان په کې وو که یو نیم افغان هم ورسره په دغې لاریون کې چې دوی راوتي وو خوشحالیان یې کولې ورسره وو؟
افغانان خو د دغه پر افغانیانو سې سختي جوړه کړې ده. اوس فلحال خو افغانان زړه نه شته کوي چې راووځي یا لاریونونه وکړي. دی لاریونونه هم نه ولو چې مثلا څلور ساعته یا پنځه ساعته یې وو خالي. هغه توغندي چې له اسمانه څه تېرېدلو په هغه حالات کې دغه وکړلو، لمانځنه وکړله، که نه نور دی دغه نه ولو چې اوږد لاریونونه نه ولو چې افغانانو ګډون یې سره پکښې کړی وای.
د ایرانیانو د رویه په اړه راته ووایه، له دې بریدونو نه وروسته تاسې سره ښه شوي دي یا داسې برخورد کې څه تغییر راغلی ده چې کډوالو سره ښه شي یا وضعیت یې ورسره ښه شي یا خبرې اترې یې ښې شي یا هغه کار چې تاسې چا سره کوئ هغوی یو څه بدلون کړی وي کړی دی که نه؟
یو څه بدلنې په تغییر کې سره راغلې ده. دا د لبنان عمله چې اسرائیل وکړل نو دغه ورسره سیستم کې په تغییر په بدلون کې راغلې ده. نو اوس په نام خو د ډیر دغه نه د واضیم نه د څه بدلون
یعنی تاسو کډوال شالته یاستي ته خو زه تاسو دغه کډوال افغانان شالته دي دوی سره د ایرانیان خشوي دي
وښه څه وی دي نسبته په ما مخته و چې څنګه کوي راویانه مشر سره څه وی ده چې دا مشکلات پیښ شوی دي نو مخته راویا ډیر خراب وله کوم د ملت څخه له غبم له افغانانو سره دی بد برخورد کاوله یو په ځا جوړ سره و د افغانانو د پاره چې نه د ملت څالګو سره گزاره وتره او نه دولت وسره کوله او دا درې څلور شپې چې نو کوي حالات آرام دي ډیر دغه نه دي شو حالات نه دي
یعنی مخکې نن وایبګانو باندې وای چې لیکلی و چې بغیر لیرانی په بل چا ډوډۍ نه خرڅي اوس کې چیرته یو افغان لاړ شي یعنی یو څه وضعیت ښه شوی ډوډۍ ورکوي ورته
و نسبت خو نمخته وضعیت څه نورماله ده لږ نورماله ده
فکر کوي ته خو صاحب ولی د خلک بدل شوی دی افغانانو ته د دوی اړتیا پیدا شوی ده کتر شای بل څه لټویني
ټول هم سره دولتونه له مو سره دغه کوي کله وخت افغانانو ته اړتیا پیدا شي صبر خو د سره کوي کم وخت یا اړتیا کوم شي او اړتیا نه یې نور له افغانانو سره خپل برخورد په یو ور چرته ته دراو چرته یې لوس زموږ هم په فکر دا رسیږي چې افغانانو ته اړتیا یې څنګه پیدا شوی د پام خاطر دا برخورد یې څنګه له مو سره نارم
نو افغانان به دوی سره ساسي پان باندې په کوم برخو کې مرسته وکړي چې د دوی افغانانو ته اړتیا پیدا شوی ده
فکر نه کوم چې افغانان دمرسته سره وکړي ځکه افغانان دلته په دغه دوه میاشتو کې ډېر وزورول بيخي قانوني ماجر ولا غیم وزیرول غیر قانوني وا غیم وزیرول نو تر اوسه خو سره موږ افغانان دا کوم په دورې بار کې شکار تر کو سره شناخته یو ناسي ولاړ تر لرو په یو شاته ما به نه اروي نه جاروي دي چې په یو بخښتې موږ کومه کو سره کو که اتیا پیدا کيم په ډیر سخت بده د افغانانو زړه درته په لاس راوړي چې افغانان درته کومه کړې دي سره وکړي دا کله مو سره ډیر مشکلات تل ته پیښ کو دي شي دای باندې زونه پرواله کوي په یو ملکین دای باندې زونه پر چانه دي لګي دي
تیر مدن کور ودان تاسو سره اوسې تو خي صاحب لا ایران سره بل افغان کډوال بهادر احمدی هم دی احمدی صاحب تاسو هم پروگرام ته ستړي مشه په خیر راغلی احمدی صاحب کچیر ز پختو پختنه وکم تاسو پویږي جواب پدری راکې بیا
باشه سلام سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی
ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب چې راغلی پروگرام کې در سره ګډون وکړ تاسو راته وایئ چې د ایران په کم خار کې تاسو یاست ول ته افغان کډوال دغه بریدون نه چې پرون وشول په څه وضعیت کې دی ورسته
خب ما که الان شهر تهران زندگی میکنیم پایتخت دیگه وضعیت قسم که شما خودتون در رسانه های اجتماعی سعودی تصویری که میبینید دیگه وضعیت چندان خوبی نیست دیگه
کدوال افغان کدوال څومره یری دلی دی لدی وضعیت نو څه فکر کوي چې د دوه اینده په ایران کې په ځنګړې توګه په تهران کې څنګه وي
وضعیت من گفتم که الان هم وضعیت چندان خوبی نیست و دیگه اولا امیدوار هستیم که چنین جنگی در منطقه اصلا رخ ندهد خدای نکرده اگر جنگی در منطقه رخ بدهد تأثیر منفیش به همه مردم خصوصا مهاجرینی که از مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور خود را ترک کردن خیلی تأثیر منفی دارد اولین تأثیری که بر جای خواهد گذاشت البته وضعیت کاری است که مهاجرین به او سر دچار خواهند شد
یعنی
دومین تأثیری که هست البته این مهاجرین اگر خدای نکرده جنگی در بگیرد هیچ جای برای رفتن ندارند اینو که از مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کردن آمدن ایران دیگه ما با کشورهای همسایه‌ای که در ایران هستن مثل ترکیه و بعضی کشورهای دیگه اصلا امکان رفتنش وجود ندارد خصوصا مهاجرینی که وضعیت از مشکلات اقتصادی به اینجا پناه آوردن
و امی افغانهایی که فعلا در اوجه هستن به این فکر نمیکنن که اگر وضعیت خرابتر شوه یا تصمیم بگیرن که دوباره به افغانستان برن؟
خوب این صورت گردانده سیر اینجوری است که شاید بعضی هاش اگر خدای نکرده وضعیت از این بدتر شوه افغانستان هم نسبت به ایران ترجیح بدهند، ولی ما در جمع مهاجرین کسانی را داریم که مشکلات امنیتی دارند، مثل نظامیان سابق، از او جمله یک کشم من خودم نظامی سابق هستم ارتش. ما دیگر اصلا جای نه در افغانستان داریم، نه در ایران و نه در کدام کشور دیگر، ما چی چاره کنیم؟
احمدی صاحب، بیا په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې د خلکو برخورد له تاسې سره څنګه ده؟ د ایرانیانو برخورد، د پولیسو، د عامو خلکو، یادوم چې څه بدلون راغلی له دې بریدونو وروسته د خلکو په رویه کې؟
خوب، تا جایی که خودتان هم به حساب معلومات دارید میبینید، از طریق رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی تصویری که میبینید، برخورد پلیس خوب اونقدر چندان برخورد درستی هم نیست، ولی با آن هم تا جای خود ما مهاجرین هم مقصیر هستیم. خوب است اگر ما بتوانیم خدا با همی جامعه ایران تطبیق بدیم، با همی فرهنگ ایران تطبیق بدیم، اونقدر پلیس هم در رد ما نیست.
او احمدی صاحب، تاسو خوب په تیر نظام کې یادونه وکړه چې نظامی وای، د دې څومره ویره شته چې د ایران حکومت له پخوانیو نظامیانو مرسته وغواړي تر څو په لبنان کې یا په د اسرایلو پر ضد باندې جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي، یا دوی لاړ شي دغه جګړې ته؟ فکر کوي د ایران دولت به داسې یو غوښتنه له پخوانیو نظامیانو وکړي؟
والا الان تا هنوز که چینی درخواستی اصلا واقعیت مطرح نشده است دیگه. شاید اگر جنگ بیشتر شود از این، یک جنگ گرم خیلی شدیدتر در بگیره، شاید چینی درخواستی صورت بگیرد.
بیا فکر کوي چې ستاسو په ګډون به نور پخوانی نظامیان د تیر حکومت، د افغان حکومت، دوی به آماده وي چې دې جګړې ته لاړ شي؟
خوب، ما اگر وضعیت ما به اینجوری پیش بره، نتونیم که مثلا افغانستان بریم، نتونیم یک کشور دیگه بریم، وضعیت ایران و وضعیت اقتصادیش از این بدتر شوه، ما چی چاره داریم؟ ما یگانه راهی که برای خودمون پیدا میکنیم شاید اشتیاقمون نشینیم جنگی باشد، یا دیگه چاره ای نداریم. ما
نور هیوادونو تا د تک پراتا وست د ایران لگواندیانو نالاوه نور هیوادون تا د تک کم کیس نه لري، یا که په تیر نظام کې مو کار کړی دی یا له امریکایانو سره مو کار کړی دی، د هیوادونو کې د کیس څه امکانات تاسو ته نشته چې ووځي بیا له ایران؟
گرچه که در بعضی کشورهای دیگر هم کیس انداختیم، در سازمان بین المللی مهاجرت هم کیس انداختیم، دیگر بعضی پروسه های دیگر هم کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. تقریبا یک سال، نیم سال، شش ماه میشه ما کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. متاسفانه.
ډیر زیاته مننه کور ودان بهادر احمدی، په ایران کې پخوانی نظامی و چې د ایران له بریدونو وروسته یې د دغې پخوانیو پوځیانو اندېښنې او د چې اوس هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي د سترګو لیدلی حال راسره شریک کړو. اتمر صاحب وی مخکې لدې نه چې اورېدونکی واخلو، اتمر صاحب ته به ورشو. اتمر صاحب، که تاسې راته ووایاست دغه اندېښنه چې ما مخکې له احمدي صاحب نه وپوښتله، فکر کوي پر ځای به وي؟
ګوري، دلته زه داسې فکر کوم چې د افغان چارواکو وظیفه دا ده چې دغه حالت دوی درک کړي. ګوري، موږ څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله زموږ هېواد په جګړه کې و، او دې کې خامخا یو تعداد هغسې کسان دي چا یو رژیم سره کار کړی، چا بل رژیم سره کار کړی، سره د دې نه چې د طالبان اوسني حکومت په اول کې ټولو هغو کسانو ته چې هغوی نظامیانو په پخواني حکومت کې دوی کار کړی و هغوی ته عفو اعلان کړ. اول خو دغه عفو په دې معنی نه دی چې دغه څوک چې په افغانستان کې و چا چې د خپل نظام سره کار کړی و دوی عفو کړي، یعنی عفو څه معنی لري؟ دا خو یو زمونږ داخلی مسئله و دوی باید دغسې یو زمینا فرصت مساعد کړی وای چې دغه ټول مهاجر د بهرنیو هیوادونو نه بیرته راستن شوي وای. غیر د دې نه چې د عفو مسئله مطرح نه وه، ځکه جګړه وه، په جګړه کې نو دا یعنی ټول هغه کسان چې دوی په نظامي برخه کې کار کوو، په ملکي برخه کې کار کوو، دا په دې معنا نه وو چې ټول په حساب محکوم جنګي او هغوی ته تاسې عفو اعلان کوي. دا د هر حکومت مکلفیت دی چې خپل رعیت سره داسې یو کار وکړي چې د رعیت له خوا نه، د ولس له خوا نه هغه ومنل شي، سره د دې چې یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي او مخصوصا هغه ډېر بدنامې څېرې بېرته هېواد ته راغلې او طالبانو د هغوی استقبال وکړ. لیکن دغسې شواهد او بېلګې هم شته دي چې ډېر زیات هغه نظامیان یا کوم نظامیان چې خپله په هېواد کې وو، دوی د طالبانو د خوا نه یا د ناپېژاندو کسانو د خوا نه توقیف شکنجه شوي، بیا وژل شوي دي. او په همدغه ترتیب سره د خلکو په منځ کې دغه اعتبار د نظام کمزوری دی.
یعنی په بخښنې سره تمر صاحب، ستاسې په اند باندې که چیرې په ایران دغه جګړه اوږده کې پسې او اړتیا یې بشري قوت شي، د دې احتمال شته چې پخواني پوځیانو ته داسې وړاندیز وکړي او پخواني پوځیان به ملک څنګه چې مخکې احمدي صاحب یاد کړه، بغیر له دې نه چې بل انتخاب نه لري، دا کار به کیو جګړې ته بزي؟
ګوره، ایران همیشه نیابتي جګړه کړی. ګوره، ایران په سیمه کې په منځني ختیځ کې دغه د حماس ډله سره کومک کوو، پیسې، امکانات، سلاح، تجهیزات، ټریننګ، دا ټول حماس ته دوی ورکوو. حزب الله سره همدغسې دوی د راکټونو، د پیسو، د ټول امکانات دوی ورته برابرول. یمن کې حوثیانو سره همدا اوس دوی عین همدغه کار کوي. همداسې په سوریه او عراق کې هشت شعبي و، فاطمیون، زینبیون. ستاسې به په یاد دي چې دغه څو کاله مخکې د سوریه او د عراق جنګې ته دوی مهاجر افغانان د لشکر فاطمین په نوم دغه جنګو ته لیږل. دا واضح خبره ده چې که ایران که دغه جګړه اوږده شي، ایران بشري نیرو ته ضرورت پیدا کړي، بیا د دغه مهاجرینو دوی سرتیری نیسي، یا یې په دې، یا یې په جبر نیسي، یا یې په پیسو نیسي. خو مقصد دا یو معمول دی، او مخصوصا ایرانیان دا کار کوي او کړي دي، په پخوا کې هم کړي دي. نو ځکه زه وایم چې دلته د اوسني حکومت مکلفیت دا دی چې خپل مهاجر آبرومندانه، مطمئن، مسئول، که دوی نظامیان و که دوی هر برخه که کار کوو، دوی د اوس دغه فرصت دوی ته مساعد کړي، دوی وظیفه دی. تاسې وګورئ، زه تاسو ته یو قضیه یاد کړم. کله چې دغه د کویت 19 خبره وشوه، اروپایي هیوادونه، زه باید د جرمني مثال تاسو زده کړم. جرمني کې په هغه وخت کې 40,000 جرمنیان په بهر کې د سیل و سیاحت دپاره دوی تللي وو. جرمني دغسې ترتیب ورته ونیو چې دغه ټول 40,000 جرمنیان په شخصي الوتکو کې بدون د دې نه چې د هغوی نه کوم مصرف وشي د کویت 19 د مخنیوي په خاطر دوی د ټول نړۍ نه بیرته جرمني ته راستانه کړل. دا د حکومتونو وظیفه ده چې د خپل د اتباعو غم وخوري، او مخصوصا په دغسې شرایطو کې چې ایران کې اوس جګړه، یعنی احتمال د دې زیات دی چې ایران یو جګړې ته لاړ شي، سیمه جګړې ته لاړ شي. بله خبره دا ده که موږ ځان خلکو ته مسئول ګڼو، نو دغه فرصت او زمینه باید مساعد شي افغانانو ته، کوم چې په پاکستان کې دی، کوم چې په ایران کې دی، کوم چې په ترکیه کې دی، کوم چې په اروپا کې دی، کوم چې په امریکا کې دی، بهرنیو هیوادونو کې. د دوی دپاره زمینه د کار، زمینه د یو امنیت زمینه دی او مسئولیت باید برابر شي چې دوی تشویق شي چې خپل هواد درشي ولې دغه ظرفیتونه ولې دغه منابع ولې دغه انسانی منابع مونږ د لاس او باسو او دوی د لاړ شي په ایران کې د کار وکړي په پاکستان کې د کار وکړي په اروپایي هیوادونو کې د کار وکړي دا خو منابع د کار دی دا خو منابع د انسانی دی که مونږ درست په دې باندې فکر وکړو اول خو په دغه شل کاله جمهوریت کې ما داسې شی ونه لید ګرچه یو وزارت په نوم د عودت ماجین و موجود سره د دې نه چې افغانستان ته په تریلیون ډالر مرستې راغلې لیکن دوی یو اساسي اپریشن پلان جوړ نه کړ د دې دپاره چې افغاني مهاجر کوم چې په ایران کې دي په پاکستان کې دي په نورو هیوادونو کې دي په اروپا کې دي په امریکا کې دي دوی بیرته تشویق شي چې افغانستان ته راشي ځینې د دغه افغان مهاجرینو په غیر قانوني کارونو باندې بوخت دي او دا د افغانانو دپاره د دوی د شهرت دپاره ډېر بد دی نو زما غوښتنه دا دی چې اوسنی حکومت پخوانی خو نه کړه دا کار خو موږ یې ملامتو اوسنی حکومت چې دوی وایي چې موږ امنیت راوسته چې موږ کار لرو خلکو ته چې موږ دغه وعده ورکو ځان فرصت دی باید ټول افغانانو ته چې هغه د افغانستان ځینې بهر دي هغه ته د مساعد کړي او دوی د تشویق شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي د خپل د هیواد د آبادۍ په برخه کې دوی کومک وکړي کار وکړي او خپل وطن ته یې ودان کړي
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم اتمر صاحب اوریدونکي مرا سره په لاین دي خوشحال خپلواک صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی حتما تاسو به زموږ د ملمنو خبرې اوریدلې وي ساسي په ان باندې دغه جګړه چې اوس یا دغه بریدونه چې تیر شپه د ایران لخوا پر اسرائیل وشو پیران کې میشت افغان کډوالو باندې څومره غیس کولای شي او تاسو خبر یاست له داسې دوستانو ملګرو نه چې هغوی په ایران کې ژوند کوي تاسو سره تماس نیولی خپل وضعیت درته ویلی
سلامونه تاسو
ساسو
میلما اتمر صاحب ته خورجان اول خپې سبوم دا خو زه استایم چې ایران پر اسرائیل برید کړي زه خپل یو ماسلمه څنګه مدار کړ چې مسلمانانو ارشب تل منځلو لاندې تر خاور لاندې کېدل او مسلمانانو شهیدان کېدل او څه څه کې حکومتونه لکه بارنه او عربستان او اردن او مصر دا اوسه ګوره په خپل کړي وې ځان نه قبلې په خپل خپلونه هم دی خپل ماسلمه او پاتشو تاول ده فاروق پیران که چکم افغانان مایجر ده سون زیه او که برت ده جگره ورده است نوست پری کشک نست ده افغانان پا ضرار ده کتا غا چه تخمیل لس میلیون و بعضی وای لر دیر دو دری میلیون زون لس میلیون دخل بیرات اولایتی ما سکره کم سک لس میلیون آتا میلیون افغانان بس پیران که ده ها باز سبت هم نده مشکلات بوی مشکلات بدیری برت افتادو هم آقا افغانان خلاصه ایرانی هم نوراتی افغانستان ته
تاسو یادونه وکړه چې تاسو په هرات کې اوسېږئ هرات او ایران سره سرحد لري تاسو په مناسبت شاهد یاستې د ورځې څومره افغانان ایران ته اوري او لږې طرف نه څومره بیرته راوړي
که زه درته وایم خوشحال یم چې قانوني وایي ټول افغانان اوري چې
الو اکسپ لک مو موقعیت ته تغییر ورکه چې دا غږ مو ناراضي موږ د غزوه به خوان اوریده او مې ربانی اوس وای
وان که بیا که قانوني وای چې په پاسپورتو درګه څخه دې ایران ته خرجاني اخوان په افغانستان کې چې ځوانان پاتې سویني که غیر قانوني وای چې د پاکستان او درګه څخه د نیمروز درګه څخه دې ایران ته هغه به ځم پیسې ځوانان دې چې وای م په اسلوونه په ملیونونه ځوانان به یې سړی وو سړی به دروژن سي دونه ځوانان ایران ته ځي خو مجبور دي اتمر صاحب شاد وو چې خبر به زه خپل په خپل دونه اقتصادي مشکلات پدې او طالبان په حکومت کې راځي پیدا څه چې یعنی فراج سم اده بعض مشکلات هغه بیزتی او ولو ټکولم خو وسو خو خیر دی بیا به ان شاء الله دا به ټول تعامل کو خو ما د دې ویل چې مشکلات په خو به یې به خرجان په ایران کې به یې امد افری وجدان هم نه قبلې چې ټول اسلامي وادونه وسګوري پلسطینیان او عربان او مسلمانان شیدان کی
خپلواک
څه کار کړي او بل حساب ته وګورئ چې د مر گاونډي یو د چ وی پرمړ اقتصادي مشکلات راځي افغانان خلا خیرن ایرانیان بلاراستي دا د چ وی وګورئ زوم بیا نوري یو د نوم باید کومک وکړو چې د ایران سره چې اسلامي یو د نوم شي دا مشکلات یې راپسی او فشار شي د امنیت روګه سره د
مننه کورودان کورودان خپلواک صاحب چې د هرات نه دیاړي کني ولې و بل اوریدون کیمرا سره د تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی نو مراته وای لکه زما د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون لار سره خبرې وکړي چې غږ مو اور لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون لار زما غږ غواړي
مننه خو ځینې تاسو ستاسو ټول اوریدونکو استاذ تخنیکیم کاران خواستم و شان ساتن نیکیل احترامات را میکن
مننه کور بادن تو خی صاحب مگو پا دی خبری نکو چه ایران خکار کرده بده کرده هر سی چی کرده یو برید دا شوی دی مگو پا دی خبری کهو چه دغا برید با پا افغان کدوالو دنن پا ایران که چه آغیز وکری لند ستاس نظر آورو
شان سامه ده خو تاسی ویلی دیسی مایکروپون ستاسی خبرونه ده نو مایکروفون زموږ په واک کې ده نو په ایران کې چې زموږ مهاجر دي نو پر دغه باندې خامخا منفي اثر کوي ځکه چې په جنګ کې خیر نشته ګټه نشته خامخا امکان لري چې اسرائیل توغندي وتوغي نو په دې کې خامخا خلک خوږیږي خاصتا افغانان خوږیږي او یې کاری پیښیږي کارونه ساختمانونه نور داسې کارونه چې هغه عمارتي نور کارخانو کې کارونه کیږي نو دا خامخا په جنگ کې تعطیلیږي خلک د باندې نشي راوتای نو په جنگ کې ګټنسته دا د افغانانو په حق له تاوان ده دا مشکلات پیښیږي خو البته زموږ ډېر افغانان په ایران کې میشته دوریسته خو موږ د دې قومي خبرې چې دی وایي وایي افغانان موږ له دغه باسو یا وزیر وایي له افغانستان ماجر د پاکستان او ایران د خباس دا هم یو نو ظلم ده په دې توجه باندې باسې د پاکستان شوې استل نو دلته موضوع نه ده برابر خو بیا هم په هر حال خپل وطن ته کراشه ده دې شکر ده او ایران همیشه د دې دښمنۍ او دښمنۍ مخکنه معلومیږي یاره له حکومت سره وایي سیمور ستاسو هر کلی کوم مستعته په هر مشکل کې لاس تر کوم او کله بیا وایي زموږ په داخلي چارو کې لاس وي وایي دلته باید ټول شمول حکومت کې اوسي ستاسو ته په موږ څه کار لري ته ملل متحد یې یو بل څوک یې موږ خپل حکومت یو کړی ده ټول شمول یې بولي غیر شمول یې بولي هر څه بولي موږ یې افغانان او خپل حکومت کې یې پتا خو اړه نه لري نو دا موږ په خپل کورنۍ چارې کې د دې لپاره یو لاس وهنه بولو
مننه تاسو صاحب مخکې مې یادونه وکړه سیاسي موضوعات به نه یادو دا واضح خبره ده چې یو څه ستونزې دواړو طرفونو ته شته دي خو په منځ کې زموږ هغه افغانان چې په ایران کې کډوال دي او په هر دلیل چې دوی افغانستان پرې خی کغه بیکاری ده کغه امنیتي ستونزې دي هر ستونزې ده موږ واضح د دوی په ژوند باندې خبرې کوله تاسو ډیره مننه کور ودان چې لزابل اماری کنی ولی و توخی صاحب را سره ده تو حکیم توخی لیران ده توخی صاحب که تاسی از مغا گوری تاسی را تواییست چه مخیم از مغازین وریدون که ادوانه وکره چه دورزی پسل هاو کسان لحرات نه یا د نیمروز نزی ایران ته دغه کسان چه رازی یا در نوی چه ایران ته ورزی یا غلب خانه چه دی دوی څومره هیله مند چې وب کولای شي ایران کې آینده چې ظاهرا ښکارې په جګړه کې بخکیل شي د دوی آینده به تضمین وي یا کار به ورته پاینده کی وي
نو زه فکر نه کوم چې فکر دی افغانان وکړي لزان سره چې یا به په جګړه کې شکیل شو یا به جګړې ته ولاړ شو ټول اقتصادي مشکلات او فراخست دي ار سړی چې راځي دلته په یو ځای باندې ځان نه باسي چې د ځان لپاره د روزانه یو ډوډۍ برابر کړي تر اوسه دې فکر څوک له ځان سره نه کوي چې دا جګړه به څه ورده شي افغانان به د جګړې ته وبلل شي زه فکر نه کوم چې اجي افغانان دې دغه جګړې ته وبلل شي ځکه هغه افغانان جګړې ته بلل کېږي لکه په پاتې ډلې جوړې کړې وې، لشکر فاطمیون و، لشکر زینبیون و، هغه خلک اوس هم آمده ناست چې دغه ته امر ته ناست چې ورته وسي ادي افغانان د کارګرۍ دپاره راځي چې دلته خپله کارګري وکړي او یو ګوله ډوډۍ و ځان ته وګټي، یا یا افغانستان ته ولېږي، یا د لېپه خپل ژوند ته وکړي. نو فکر نه کوم چې هغه خلک چې اوس راځي یا دې خلک دي، هغه خلک دي داسې زړه شو کې چې دا جګړه داسې وباسي او دغه دې وکړي، ځکه دلته پر کاروبار باندې تاثیر اچي. اوس موږ دلته په یو افریقا کې کار کوو، نو دا لکه دوه درې شپې کېږي دا ته نشته زیات شوی ده، دلته هم تاثیر کړی دی زموږ په کاروبار باندې. دا خلک ایرانیان نارې وهي، وایي که دغه ادامه پسې پیدا کړي نو زموږ کاروبار هم له مابین نه ځي. نو دا د عادي افغانانو په ضرر ده، خدای دې نه کوي چې غټه جګړه پېښه شي، یا اسرائیل حمله وکړي، یا ایران بېرته حمله پر وکړي. نو دا د ټول افغانانو په ضرر ده، د ایرانیانو په ضرر ده، ځکه دلته ډېر افغانان په میلیوناو په لکاو افغانان په افریقو کې کار کوي.
مننه کورودان رسره او سی بیرته به در سره شما بل اوریدونکی د نمبر ته واخلئ. لکم زما اړیکې نیولې. مهرباني قاری صاحب، ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني.
او خوري ستړی مشي، سلامونه تاسو او تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته.
مننه.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شه موضوع مو ټاکلی ده، واکان اول خدا جنگ د ټولو په ضرر دی، یعنی تنها د افغانستان او د ایران په ضرر نه دی، یا تنها کسان چې په افغانستان په ایران کې افغانان ژوندۍ کوي دا هغه په ضرر به خامخاوي. ولیکن اصلا دا جنگ یو بده پدیده ده، جنگ یو شومه پدیده ده، د ټولو دنیا په ضرر دی. دا اوس کوم حالات چې په خبرې معنی کې تیریږي، یا کوم بمباری چې کوي، یا کوم ویني چې توي، یا پر ځند دي خاموشه پرانی کې یاد یې خو کې اوس خلک چې جنگ کوي دا په تودوی نه کېدي، د دې اثرات په هغه وخت ملمیږي چې وربند وسي یا جنگ ختم شي. راوس موضوع ته بله، هو افغانان خو اوس هم په ایران کې بي عزت دي. دا اوس موږ مهاجر دا درش په کې دي، موږ خپل مهاجر رااله نیولې وره دي مرزي و، یعنی هغه کړنی چې د افغانانو سره کېږي هغه بي عزتي، چې د افغانانو سره کېږي ایرانیان ور سره کوي، د هیڅ څوک نه ور سره کوي. حق د بشر هم دوی نه دی ادا کړی، حق د اسلامیت او انسانیت کوم غیرت چې افغانان لري دا هغو افغانانو پر غیرت باندې هم دوی قدم کېښی دی، پردن وهل ورسره کوي، شکنجه کوي، اترټل ورسره کوي، بې عزتي ورسره کوي، شکندل ورسره کوي. او رالو هغه موضوع ته اوس هم افغانان په ایران کې مطمئن نه دي، اما کله چې جنگ کېږي یا پر ایران باندې حمله کېږي یا ایران د دې خوا حمله کوي، دا به په خپل ایرانیانو باندې هم ډېر اثر وغورځي. د ایران اقتصاد وسم زی په دی، تر دغه بل زی پکېږي، د دوی کرنسی به هم د بینه زی، یا به لوړ څه ادب تر راځي کرنسی به. او پر خپل هغه افغانان چې په ایران کې دي هغه ته به د کار پارسه کې، د شغل پارسه کې پر افغانانو باندې ډیر تاثیر کوي.
فکر کوي بیا به دغه افغانان زلخ کې چې بیرته افغانستان ته راستان شي، هغه چې اقتصادي ستونزې لري، که جګړه خدای نه کړده ونه خلی، یو دوی ته بیا نور کار زمينه نه وي، فکر کوي دوی به بیرته راستان شي افغانستان ته راشي؟
دلته خوري کې دوه هدف په دوه تحلیل یا دوی بیره موجود دي. یو بیره خدای دې شي کچیر په ایران کې جګړه مشلی، بیا ایران د خپل د پردی پخ نه کوي، بیا به دوی د افغانانو سم لشکر جوړي و اسرائیل ته بیا اسي و مول واره ده، مول ولي د تاسو ولي د په سوریه کې جنگو لشکر په چمن په نامه دوی پیسې ورکول، هغه افغانان تلل ته جنگیدل. یو خبردار شي که پر دوی باندې سخت راشي، پر دوی باندې حمله وشي، فکر کوم چې دوی به د افغانانو څخه ډیر لشکر تیاری بیا الته لیږي. یانو افغانان نه مور لري، نه خور لري، نه وارث لري، هلته مړه کېږي شهیدان کېږي به په هر رقم چې کېدله. دوی به متکي پر افغانانو باندې، دوی به دا خپل کار کوي. او بله بیره دا ده چې کوم افغانان چې دلته راځي، هلته خو هم اقتصاد ضعیف دی، بد وضعیت ورسره کېږي. کوم افغانان چې دلته راځي، دلته هم کار نشته، دلته به افغانان په ډېر بد حالت کې ژوندۍ کوي. ولې چاته چې کار نه وي، ډوډۍ نه وي، اوبه نه وي، روزګار نه وي، او اولادونه باندې ژاړي، هغه مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي. دلته افغانان چې دلته رام سي په ژوندۍ کې ژوندۍ نه ستېرول.
ډېره مننه کورودان قاری صاحب، پښتون شاړي کې مونږ ولې به نظر مو د دې موضوع په تړاو سره شریک کړو. که یو بل اوریدونکی دا بر وخت بیا به مرسته ورشو. نو مراته وخت لکم زما اړیکې نیولې.
فریدې خورکی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دیو کې چروغ جوړ به سعد الله د تعالی مده هلمند ولایت څخه خورجانې
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر اغلې مېرمنه ساسه نظر اورو
قربان سم فریدې خورکی مخکې د دې خپل نظر تر اسمه د غزمج په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو نشرات چي د ډیره وخت څخه خورجانې خراب دي تقریبا د 2 کال کېږي نو دلته په هلمند ولایت کې ستاسو د رسنۍ منوال بیا اندازې زیات دي د سې کوردنی پر دې خور کې چې داسې رسنۍ ناوري نو زموږ د تخنیکي همکاران څخه پترنه دا غوښتنه ده د ازادي رادیو د مشرتابه سمې دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه حال کې پر دې خور کې د شپږو بجو څخه بیا تر وو بجو پر د ازادي رادیو نشرات کتن خورجان ناوري د کیږي
حتمان حتمان دا موضوع مخکم شریکه کړی دا بیا به شریکه کوتل صاحب او دا زلی بیا به ټینګار وکړو په زلونو مو ټینګار کړی دی چې دا سنځه حل شي خو څه چې زموږ په واسه کې دی هغه کوو مهرباني نظر مور اتل صاحب یا فکر کوم چې په انټرنیټ کې اوس سنځه دا کبیر تر سره وصل شو بیا به د اتل صاحب نظر واورو یو ځل بیا ما څوک کاتل صاحب انټرنیټ ښه شوی وي چې اتل صاحب فکر کوم اړیکه را سره پرې شو او ستبی را واخلو اتمر صاحب اوریدون کې اداونه وکړه د دوی اندېښنې د دې چې کدا جګړهونه خلی یو طرف تم په ګټه نه دی په څنګه دي څوک د افغانانو په ګټه نه دی هغه کاروبار چې دوی ورسېت للی دي لدی بم خلاص شي او دوی به بیا په هغه دوه کې حیران وي چې څه وکړي ساسي پان باندې ساسي تحلیل څه وایي چې دغه جګړه به واقعا وغځيږي
د اوس لپاره خو زه داس فکر نه کوم یوازې دغه بریدونه اکسلوالي بریدونه وکړه چې د حماس مساله وکړه چې اسماعیل هنیه وژل شو وکړه چې حسن نصرالله وژل شو د دې د ټولو د غچ په خاطر ایران دوه سوه توغندې په اسرائیل باندې ویشته او د امریکایانو په خبره چې دا تلفات هم نه درلودل فقط یو دوه کسانه زخمیان شوي دي لیکن اسرائیلو خبرداری ورکړی چې د دې غچ به اخلي او هغوی آمادګي نیسي د دې دپاره چې په ایران باندې برید وکړي په هر صورت امریکا او اروپایي هیوادونه کوشش دا کوي چې دغه جګړه دې محدود پاتې شي محدود دلته څو معناګانې لري د اسرائیل له نظره اسرائیلیان هم دغه وایي چې دغه جګړه موږ نه غواړو چې وسیع کړو دا محدود دی موږ حماس د دوی هغه نظامي توانمندي له منځه وړو دغه شبکه له منځه وړو دا زموږ هدف دی نور چا سره موږ کار نه لرو او بیا مثلا په لبنان کې هم دغه خبره کوي نن اسرائیلي ځواکونه لبنان ته ننوتلي دي ځمکني او دوی لبنانیانو ته مخصوصا د بیروت وګړو ته دوی خبرداری ورکړی چې دوی د خپل کورونو نه ونوځي د دوی عملیات محدود دي صرف د حزب الله نظامي قوت ماتول دي د حزب الله خلاصه کول دي خو دا ډېر اسانه کار نه دی ځکه حزب الله تر یو سل زره پوری غلری سرتیری لري او مجهز او دا د لبنان په جنوبی برخه کې ده او دې سره اسرائیل تلاش دا لري چې دغه تهدید یا دغه مشکل حل کړي اسرائیل هم دا ویلی چې موږ به د لبنان نورو کسان سره کار نه لري زموږ هدف یوازې د حزب الله دی نو که واقعا دوی همدغه خبره صحیح نو بیا د جګړې د پراخېدو امکان نشته او که ایران بیا اسرائیل بیا په ایران برید وکړي ایران بیا په هغه برید وکړي نو دا بیا کیدای شي چې نور هیوادونه یا عربي هیوادونه مثلا عراق یمن سوریا دادم جګړې ته راکش شي نو بیا کیدای شي چې په هغه وخت کې جګړه نور هم پسې پراخ شي او دا د ایران مناسبات باندې، د ایران په اقتصاد باندې، د ایران په منابع باندې ډیر زیات تاثیر لري. او د سره افغانان
باندې همدا مې پوښتنه کوله چې تاثیر به بیا په افغانانو باندې چې مخکې به یادونه وکړه چې افغانستان ته تللی شي او ایران یې د جګړې خواته کش کوي، بل پلو په افغانستان کې واکمن طالبان دي، په ټوله کې د افغانستان څومره حاشیه ته کې دغه جګړه نور.
اول دا چې افغاني ماجر په ایران کې دوی مشکل به زیات شي، ځکه چې لکه چې مخکې دوستان وخت اشاره وکړه، ایران کې کار به نه کېږي، کار به نه پیدا کېږي. د بل خوانه د ایران منابع به ورځ تر بلې کمیږي. خپل ایران دې ته اړوزي چې افغاني مهاجر یا په رضا یا په زوره خپل دیوات نه وباسي، ځکه دا شپږ میلیونه یا پنځه میلیونه د هغوی په اقتصاد باندې، د هغوی په انرژي و مواد غذایی و پدرشیانو باندې ټول تاثیر لري. او په همدغه ترتیب سره بیا د مهاجرو د کار نشتون دا هم یو بل مشکل دی. مهاجر خو بیا په ایران کې چې دي دومره پیسې ذخیره چیرته لري چې دا شپږ میاشتې یو کال بدون د دې نه چې کار وکړي دغه خپل خرچ و خوراک په هغه کې برابر کړي، دوی مجبوریږي چې یا بل هیواد ته لاړ شي یا بیرته افغانستان ته راشي. هغه کسان چې په افغانستان کې د جدي تهدیدونو سره مخ دي، هغوی بیا هغه مرګ قبلي جنګ ته به ورځي، مشکلات به مني خو بیرته افغانستان ته نه راشي. یو تعداد هغه کسان دي چې هغوی بیا کیدای شي چې دغه مشکل ونه لري، هغوی بیرته راستان شي افغانستان ته، یوازې اقتصادي مشکل به دوی لري. اوس موږ ته دا پکار ده، د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې توجه وکړي، په دغه برخه کې اقدام وکړي. اول خو په دغسې صورت کې چې افغان مهاجر په ایران کې شکنجه کېدل، وژل کېدل، حتی د پولیسو د خوانه او بندیان کېدل، زندانی کېدل، په دغه برخه کې د طالبانو حکومت هیڅ کار نه دی کړی. یعنی حداقل یو تماس دوی سره نه دی نیولی.
اوس په بخنې سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، اوس که چیرته دغه جګړه رامنځته شي، بیا به فکر کوئ چې د طالبانو حکومت د خپلو اهدافو غم وخوري؟
زه فکر نه کوم، ځکه عین مشکل مونږ پاکستان کې هم درلود. او تیر کال تاسو دې شاهدان وئ چې په څه ظلم باندې دغه د پاکستان طالبان چې پاکستان سره ډېر ښه مناسبات درلودل، دوی شل دېرش کاله څلوېښت کاله په همالته اوسېدل، اوس هم دوی هلته جایدادونه او شرکتونه او مدرسې او بزنس لري. نو دوی په دغه کې پاتې راغلل چې پاکستاني چارواکو سره دوی خبرې کړي وای. حداقل د ملګرو ملتو د یونیسیار سره دوی خبرې کړي وای چې تاسې مهاجر چې په یو میکانیزم باندې بیرته راستانه کړي. همدا اوس هم وخت دی چې دوی د ایران په برخه کې د یونیسیار سره خبرې وکړي، د هغوی نه د امکاناتو د ترلاسه کولو دپاره لیزلې وکړي. خو زه داسې یو شی نه وینم، حتی دوی هغه چې امکانات هم لري د هغه کسانو دپاره هم دوی مټې نه دي رانغاټلي، ځکه تیر سلسله په هرات کې چې شو تر دې اوسه پورې هغه کسان هغسې پاتې دي. شکایتونه یې په رسنیو کې راځي، څوک وایي موږ ته کور واده شو او جوړ نه شو، څوک وایي موږ ته سرپناه او نه شو. همدغسې د پکتیا او د خوست کې، پکتیکا کې چې زلزله شوه، د هغو کسانو همدغسې په وروستۍ سیلابونو کې او دا طبیعي پیښو کې په دغه سیلابونو کې، یعنی دا یو ضعیف مدیریت زه ګورم د اوسني حکومت په
مندنه کور ودان چنده اوسیده سیاسی چارو شنون که ساقت مر و چه دا ایران دا رسته و بریدونو پارا بانده و دا چه تاثیر بیه پا ایران که میشتفان کرد والو بانده چه بی خپل تحلیل و نظر را سره شریک کرد. توخی سیب رسرشته توخی سیب تاسی لند را تاوه ساسی پا ایران کی استی خپل شخصی تصمیم دید سده که جگره و نخلی افغانستان تازی که ایران که پت کیه؟
شخصی تصمیم خونم داده سی مقبل چاران لرو سی تر یو مخده یا لونو رو سی رو سی دلیه نور بی نتیجه تا ورو سی رو سی یو چن پیدا کیجه نور نو بیا تصمیم نسو سی ده وطن پر خواب لارسو حالا تا دیر اقتصادی مشکلاتی مو بیخی یو چن لرو نکاستا نغریبیستا یو چن لرو سی وط مضوایی یو امید بستقلو لده درس و لارسو حالا تا با باغ کسب باندی بخد سو نو له اوسنی حکومت څنګه غوښتنه ده چې ټول مهاجرینو ته په شرایط دلته سخت د کار زمينه برابر کړي هغه په قانوني نظامیان چې دي هغه نظامیان کله عمومي حقوق څخه استفاده وکړي یا بد پالیتونه نه وکړي یا دغه غوښتنه ځنې کوي دغه امنیت وسنه کوي تصمیم خو نن تر اوسه هیڅ تصمیم نه دی کړی چې شرایط ته ګورو بس نو که شرایط لار راکول یا خدلی یو که شرایط لار نه راکول لاغه ورسته به تصمیم نه کوي.
ډیر زیاته مننه کوربدان پیران کې میشت افغان کډوال حکیم توخی وو او درنګه د سیاسي چارو شنون کې ساقط مر مو ملمه و چې د ایران د رستې بریدونه بڑا پاړه باندې چې غیز په پیران کې میشت افغان کډوال باندې څه وی خپل تحلیل را سره شریک کړو. اتل صاحب کې چیرې ساپختنه به جواب پاتې وی کولای شي چې خبرونه بیا واوري ساسي دمدغه پختنه نه وړاندې اتمر صاحب دی پختنه ته جواب ویلی او کولای شي چې بیا لته د خپلې پختنه جواب ترلاسه کړي. اوریدونکو له تاسو ټول مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورید. تر بل پروګرام چې زه اوس مهم کاران ساسي په چوپړ کې ازریګو خي چارې خو وخت
سرو جانے نوے باران دے پتی رائی واربینا سرو جانے نوے باران دے پتی رائی واربینا سرو
سرو جانے